احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ امر کړی چې له راتلونکو اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ټرمپ خپل لومړی دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی وو، خو هغه مهال افغانستان پکې نه وو او د هیوادونو شمیر هم کم وو. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي، ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ملګرو ملتو غوښتي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د دوی د حکومت لاسرسی ممکن کړي. متقی دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناماله مشي روزا او تنبایو سره په کتنه کې کړی ده. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو حکومت اروپا میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات برابر کړی شي، د کډوالو حقوقي مسلې به حل شي. دا مال په اروپا کې د افغانستان څو محدود سفارتونه او کنسولګرۍ د طالبانو سره تعامل لري، خو په ګڼ شمیر نورو سفارتونو او استازولیو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان دي چې دغه تعامل ته چمتو نه دي. د ریسټونټ په اروپا او امریکا کې میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات تکنی کړي او افغانان یې سرګردانه کړي دي. نن پنځشنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ او د عرفات مراسم روان دي. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو اصلي رکن بلل کیږي، حاجان پکې د عرفات غونډه او شاوخوا دشتو کې راټولېږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. حاجان لل مرتبه دو ورځ مزدلفه تروانی شي، شپه هلته تیروي او سهار وختي ځانونه بیرته مینا ته رسوي چې هلته د جمرات یا شیطان بشتلو مراسم ترسره کړي. سشکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نشته یو نیم میلیون مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبان حکومت وی د حج د مراسمو لپاره 1500 حاجان له افغانستان ورغلي دي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړی ده. د روسي په هوایي بریډ کې د اوکرين په شمالي شهر پريولوکي کې لشتر لږه 15 کسان وشل شوي چې درې د وی کورنۍ دي. د پیښې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا واڅاوه چې لنړیوال ټولنې وغوړي چې پر ماسکو فشار راولي چې اوربند غاړه کیشته. د اوکرين چارواکو په وینا نن شپه رونالو تکو په پريولوکي شهر کې پر یو استوګنځي بریډ وکړ. د دې موضوع تفصیل هم په خبرونه کې اوریدل شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې نن ماښام اسپانیا او فرانسې د سیالي ډګر تشکته کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکي به پایلوبې ته ځي او هلته به له پرتګال سره مخامخ کیږي. د پرتګال لوبډلې تیر شپه جرمني ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د بیګنۍ لوبې د بریا ګول د پرتګال د فوټبال ستوري کریستیانو رونالدو ووه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانانو په شمول د یو شمیر هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګاوه چې امریکا ته ورشي. د پریکړې یو شمیر حق افغانان اندیشمن کړي دي چې امریکا د تک لپاره په درې مهوادو کې انتظار دي.
افغانستان کې څنګه هرڅه موږ لاس ورکړه، موږ له روحي ذهني هغه سره موږ مخې څلور کال ایزګلتا بچولې ما باید موږ ته خپل حق ولرسي.
په خبرونه کې مو د اختر په درشل کې په کابل کې د تارویو د پیرو پلور لسیمو سره آشنا کړو. په لوی اختر کې د سمو قصابانو د موندلو ستونزه هم وی. یو قصاب مو راښکوله.
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وی کته برګي دا ډیر سپوري.
نن د چاپریال ساتنې نړیواله ورسته د کابل یو اوسیدونکو
ټول غړوال د قصابات مرزي ډیر زیات شوی دا هوا ډیر ګرم شوی دا پلاستیکونه ډیر زیات شوی دا کوڅو ټول غړوال د
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر له راتلونکو دوشنبه امریکا ته د افغانانو په ګډون د 12 هیوادونو د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولې. ډونالد ټرمپ د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ د بندیز دلیل د امریکا د امنیت ګټو او خلکو ساتنه شو دلیده. که څام په دې فرمان کې د افغانانو لپاره جین استثنا وشته، خو امریکا ته د تک په تمه او درې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پنه غشتون کې وای د فرمان سخت اندیشمن کړي او دوی به لاله به برخلیک حالت سره مخامخ کړي. د امریکا د افغان متحدینو جینو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو نوی اجرایوي فرمان په لاسلیکولو سره د افغانستان په ګډون د دولسو هیوادونو د وګړو پر ورتاک بندیز ولګاوه. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جون په څلورمه په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان د لاسلیکولو پر مهال وویل چې دا پریکړه یې د دې دولسو هیوادونو له لوري ورته د متوجه کوښونو د شدت پر بنسټ کړې ده.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who
نشو کولای له هغه هیوادونو آزاد مهاجرت ولرو چیرې چې موږ نشو کولای هغه کسان چې هڅه کوي متحده ایالاتو ته راشي په خوندي او باوري ډول یې وڅېړو. په همدې عمله نن زه یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کوم چې په ځینو هیوادونو لکه یمن، سومالیا، هایټی، لیبیا او څو نورو باندې د سفر محدودیتونه لګوي. د دغو محدودیتونو د شدت اندازه د هغه ګواښونو په کچې پورې تړلې ده چې دغه هیوادونه یې رامنځته کوي. په دې نوملړ کې د اساسي خوالي په صورت کې چې ممکن رامنځته شي بیا کتنه هم کېدای شي، او دغه راز د نویو ګواښونو د راڅرګندېدو په صورت کې نوي هیوادونه هم پکه اضافه کېدای شي.
دا فرمان د سپینې ماڼۍ پر ویب پاڼه هم خپور شوی او پکې راغلی چې دا فرمان به راتلونکو نه د جون له 9 نیټې د اجرا وړ وي. ترامپ په دې فرمان کې ویلي چې ما د امریکا د ملي امنیت کټو او د خلکو د ساتنې لپاره تای اقدام کړای دی. له افغانستان سربېره ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی، گینا، اریتریا، هیتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو پر سفر بندیز لګول سوای دی. که څه هم په دې فرمان کې د افغانانو په ګډون د هغو کسانو لپاره چې د امریکا متحده ایالاتو ایس‌آی‌وی کیسونه لري ځینې استثنا وسته، خو د ډونالډ ټرمپ دې فرمان هغه افغان پناه غوښتونکو سخت اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري. په متحده عربی اماراتو کې د ابوظبي په کم کې میشت افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کړي. نو خورسی ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دای په ابوظبي او میرمن او ماشومان په قطر کې په کم کې په بې برخلیک حالت کې پدې ته مدي چې امریکا ته به د پناه غوښتنه منل کیږي. خو په خبره د ترامپ د فرمان نه هلي کړی دي.
زه چې کله دلته راوسم په یوان کیس مې دلته پاس لمانه و مې شه باندې مولاد بوت قطر ته زه دلته پاتې سم مولاد مې اول ته پاس ته نن غزي پورې مې سره مش په دوار مې سره زمونږ ټول ژوند امید مې لاس ورکړی دا میرمن مې اوس مریض ده قرار په جای کې پراته د دوه نیم سر پورې ناسې جوړي. افغانستان کې څه مونږ هرڅه و هرڅه مې لاس ورکړم مونږ له روحي زهني هغه سره مونږ مخې
په پاکستان کې میشت د پی 2 کیس درلودونکو ولی بیا ازادي راډیو ته وویل
له بیګا رئیس چې له دې خبرې خبر شوی یو ډیر زیاتې اندېښمن کړی یو نه پوهیږو چې ایس آی وی تر موږ څخه یې ګڼه لري. په داسې حال کې چې موږ د امریکا لپاره اوګه پوګه کار کړی دی. نږدې درې نیم کاله کېږي چې موږ په بې برخلیکه حالات کې په پاکستان کې یو. ماشومان مو له زده کړو پاتې دي. د امریکا له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې موږ دې هم د ایس آی وی په شان ویزو کې شامل کړي، ځکه موږ هم د امریکا له دولت سره همکارانو.
د سپینې ماڼۍ له لوري د ډونالډ ټرمپ په خپور شوي اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون د هغو دولسو هیوادونو چې امریکا ته یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګول سوی دلایل هم ویل سوي. د افغانستان په تړه ویل سوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا کنټرول کیږي، کوم چې د متحدو ایالاتو په ځانګړي ډول د ایس ډی جی ټی په نوم د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. دا لیست چې د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت لخوا چمتو سوی هغه ډلې او اشخاص په نښه کوي چې له ترهګریزو فعالیتونو سره تړاو ولري او متحده ایالات پرې له همدې امله اقتصادي بندیزونه لګوي او د دوی شتمنۍ کنګل کوي. د ترامپ په فرمان کې دا هم راغلی چې افغانستان د پاسپورټونو او نورو مدني اسنادو د صادرولو لپاره یو وړ یا دوی سره همکار مرکزي اداره نه لري او دغه شان د اشخاصو د پلټنې او ارزونې لپاره اړین میکانیزمونه هم نه لري. خو د ترامپ دې فرمان ته امریکا ته د افغانانو د انتقال دینو ملاتړو بنسټونو هم غبرګون او اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې فرمان په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیک حالت سره مخ شي. د افغان ایواک مشر وان یور په خپل اکسپرنه د جون په څلورمه لیکلي که څه هم د ډونالډ ټرمپ د بندیز کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزې ایس آئی وی لرون کی مستثنا دی خو ویلی دی چې زرګونه نور افغانان زیانمنوي چې له طالبانو تښتیدلي د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره یې ځانونه په خطر کې اچولي مخکې څارل سوي او د متحدو ایالاتو لخوا تمه ورکړل سوې ده. خو د ډونالډ ټرمپ په دې فرمان کې کومه استثنا سته؟ دې فرمان کې هغه افغانان چې د مهاجرت ځانګړي ویزې ایس آئی وی لري یا قانوني دایمي استوګنه یا د متحدو ایالاتو ګرین کارتونه لري، هغه افغانان چې دوه ګونی طبیعت لري چې د بل هیواد پاسپورت لري او د دې پاسپورتونو په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو یا کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه کوي، اجازه لري چې متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. سربیره پر دې هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي، امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د خپل واک په پیل کې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو فرمان په صادرولو د امریکا له اړوندو امنیتي ادارو او بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي وو چې د دوی د هیواد د اقتصادي او امنیتي وضعیت ارزونه وکړي او تر دریو میاشتو متحدو ایالاتو ته د کډوالو پر ورتګ او د دوی بهرنۍ مرستې بندي کړي. د یادونې ده چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته یو فرمان صادر کړی وو چې له مخې تر ډیره امریکا ته د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په سعودي عربستان کې حاجان سبا اختر کوي، په افغانستان کې طالبانو بل سبا اختر اعلان کړي. کابل شاروالی وای په کابل شار کې د څارویو د پلور او پلیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو شاریانو یې خوشتي چې واز له همدې ځای څاروي و پلیري. دغه شاروالی ویان نعمت الله برګزی ازادي راډیو ته په ویرا لیشل ویډیو کې ویلي په دې مشخصو شویو ځایونو کې به د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا وزارت د واشندلو پروګرامونه ولري. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیل لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
لټولو خاریانو هیله کوي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل د واپسي ولري. لټولو خاریانو هیله لري چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او سارني سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمي ولري او څنګه ته رسیدنه وکړي.
په هغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره د ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتومي امنیتي اوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الو خیل سیمه، دغه شان احمد شاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیسته مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خواته، پل چرخی کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک پوګدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامي سړک پوګدو کې پلنه وخت ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې شمیر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قرباني ویني او د غسې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو دا ده چې دغه نظر ونیول شي. نو ډیر بخښي
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قرباني نه هغه صفایي نه کوي هغه وینه چې تویږي کلمې چې وي یا غلری چې وي هغه هم پریږدي. د هغې نه ګرمي ده ډېر بد بوی خیږي کورونو ته او دې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کیږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واکلاندې کابل خاروالی هم له کابل خاریانو هم د هیله کړې او ویلي چې د قرباني شوي او څاروي او پاتې شوي د خاروالی لخوا ځانګړو شوي او لویو ساتلونو کې واچوي. کابل خاروالی ویلي د دوی اړوند کارکوونکو دند لري چې په هر شپږو ساعتونو کې دا ساتلونه تش کړي او د بیا استفادې وړي وګرځوي. د یادونه ده چې سعودي عربستان پنځشنبه د غبرګولي 15مه عرفه او شپاړسمه د لوی قرباني اختر لومړی ورځ اعلان کړي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولي 18مه د اختر لومړی ورځ وي.
کابل ښاروالي د څارویو د پیر او پلور لپاره څلور ځایونه د کانګو ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ځانګړي کړي دي. روغتیا پالان لا شونه کوي چې د څارویو د حلالېدو په وخت قصابان د سکش پلاس کړي او ماسک دی وتړي. د لوی اختر لومړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو لستوني سره مخامخ وي. مشتر ټولو وار مخکې کړي یو مسلکي قصاب مو موندلې ورسره مو خبرې کړي او دا راپور مو پرې چمتو کړي چې د همدې قصاب په شخ پیلش.
زه خپل ام جواز لرم، ام امر فعالیت لرم، ام کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 کلن رفیع الله ویل سبان دي 12 رئیس قصابی کوي. دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوخه پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارویو د حلالولو خبره کړې ځکه په خبرې ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکی نوي. ل رفیع الله مخکتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري او دا غیر مسلکی چې دا دغه چړې وي کته برګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه هم ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف نه راځي. وس ما سره د 14 د چتر سلور نیم سو میاغشته د ستوبر د چما تر 2000 د ساتون د چما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نوي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولې شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي، ګډ وډ شي. د غوخه سره چې کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخېږي. او مسلکي خلک چې دا غو بیا خپل هغه کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلې.
خو په خبرې څاروي ل قصاب او نه قصاب دواړو کله کله تخت چې دا په مسلکی تو پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وایي دوی د قربانۍ په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او له وړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، څیرلی، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي. خو په پسه ګډ یا څیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخه او خي بیا تر 5 کسانو پورې شریکېدلی شي. دا مطلب به مډیر اوریدلی وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لرفی ولای وورو
لیر خو دوست میو دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوډنی پسونه مې راوړی دا دواړه بالال کراته ملخزه سعید ز چې مال ز د خلک پیسې دار خلک دی نو د بای بورد دا خبر خو د انډی والی خبر هم د سه لاړ مرسه پسونه مې ورتلال کو دوډنی پسونه غشت او څلوي خزره دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلمه ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بر بخیر با لار کې د حرکت کوم ولته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړی ورځ وي. خو رفیع الله او نورو قصابانو خی سر لو سورته چړي تیری کړی وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د اوکران په شمال کې د روسي په هوایي بریدونو کې لشتر لشه 15 کسان وژل شوی چې د بی کورنۍ درې غړي هم پکې شامل دي. اوکراینی چارواکو ویل چې شپږو درون الوتکو نن سهار د پریولیکی شار د استوګنې پر یوې سیمه برید وکړ. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې برید کې یو کلن ماشوم د هغه مور او انا ووژل شول. د ماشوم پلار د روسیې د یو بل برید له ټپیانو سره د مرستې لپاره په کور کې نه و نو ژوندی پاتې دی. لدې پریټونو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی او سلبیا په نړیواله ټولنه شخ وکړ چې لټولو لارو چارو کار واخلي ترڅو پر مسکو فشار راوړي چې اوربند غاړه کیشته. زلنسکی وویل روسیا په دوامدار توګه هڅه کوي چې وخت تر لاسه کړي او د خلکو وشلو ته دوام ورکړي. د اوکراین جمهور رئیس په ټولنیزو شبکو کې په یو پیغام کې لیکلي چې هغه تمه لري چې متحده ایالات، اروپا او ټول نړۍ چې کولای شي د وضعیت بدلولو لپاره لاس په کار شي. په اوکراین باندې د روسیې د بریدونو هغه وخت تر سره شول کله چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. له پوتین سره له خبرو وروسته ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر په ډیر ټینګ شخ خبرداري ورکړې چې مسکو د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو بریدونو ته د ځواب ویلو اراده لري. د اوکراین لخوا د اونۍ په پای کې بریدونو کې د روسیې په بیلابیلو برخو کې لسکونه هغه الوتکې په نقشه سوي چې د اټومي وسلو د لیش توان لري. په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ټرمپ له پوتین سره خپلې تازه ټلیفوني خبرې شی بللې دي که څه هم هغه لیکلې دي چې دا ډول نه وي چې سمدلاسه سولې ته لاره هواره کړي. د ټرمپ په وینا په روسیې باندې ناڅاپي برید چې د جون په لومړۍ نیټه د اوکراین د امنیت ادارې لخوا ترسره شو د 15 بیا دقیقو ټلیفوني مکالمې له موضوعاتو څخه و. ولسمشر ټرمپ د خپلې دوهمې دورې لپاره راهیسي د جګړې د پایتر سوالو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو په پایله کې اوکراینی او روسي چارواکو دوه ځله سره ولیدل مګر یوې موافقې ته پر رسیدو کې پاتې راغلي دي. واشنگتن بیا هم له دواړو لورو غوښتنې کوي چې مخامخ خبرو ته ادامه ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
د خړو خوندیتوب د وضعیت ارزونی لپاره نړیوال چوکاټ ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیون افغانان د خړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ شي. د دغه بنسټ په تازه ارزونه کې چې پرونی خبره کړه مهم علتونه د اقتصادي وضعیت بې ثباتی، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم تغیرات بلل شوی. جزئیات په دې راپور کې
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبه د جون په څلورمه خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2015 د میله میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.5 میلیونی جمعیت یا 20 سلنه جوړوي د اقتصادي وضعیت د نسبات د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نخوندیتوب دریم یعنی ناورین او څلورم یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وو. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14 سلنه اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1 سلنه یعنی نږدې 625,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیانګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تروسه مو هیڅ مرسته نه ترلاسه کړي. دا خلکو لپاره هم څه لرو؟ میړه می عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولای، کوم کار نشي کولای. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي په خوي که پیدا نشي هیڅ، مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي، د قسمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکی دي.
په راپور کې دا هم ویل شوی سره لدی چې له 2018 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوی، خو د همداره وچکالۍ، شدیده ګرمۍ او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چمخ کې ویلي وو چې نږدې 3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب یو عمده علت د اقلیم بدلون دی چې چاپیریال اغیزمن کړی دی. نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشټوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي. د سازمان د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. نور په دې راپور کې
د
پلازمینې کابل اوسیدونکو مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپیریال ککړ کړی دی.
هوا ډېره ګرمه شوې ده، پلاستیکونه ډېر زیات شوي دي، د کوڅو تورګاډو مرداري، کثافات، مریضي ډېر زیات شوی ده. اوس زما مور مې سخت مریضېږي، نورو کسه مریضېږي، ماشومان مریضېږي. هم غواړو چې دا صفایي
یوازې مصور نه، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپیریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسېدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپیریال په بشپړ توګه ککړ سوای دی.
شنه ځایونه ختم شوي دي چې ماشومان هم په کلو کې کوي، لویان هم چکر د خاطر تلل، او د دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم خو خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دا سیمې هم بیخي ختم شوي دي، او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې اوس بیخي صفر ته رسېدلې دي.
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنځمه په ورځ د جون په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشټوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات زیاته کړې چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالي په ځانګړې توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشټوالي په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتره کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د پنځشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنی کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپل فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي یې د یو ځل کارونې لپاره طرح شوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کیږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي او حکومت باید د ودانیو جوړولو سربیره د ښاري پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی چارواکي احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
این راهکارایی از ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چه ده اقلیمی بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وی خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي او د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره هڅې وشي تر څو چاپیریالي ستونزې کمی او د چاپیریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان شوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کی هیله می امنی در نوځ د کوونکو هیله د چروغ جوړ وي اسا وخت په موتر دی محل په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشرۍ تدول د حاجی میرویس خان نیکه پر غاړه وي د همدغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاتون د هرات تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه ورسته یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځولاړي دوه نیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یوالي هم د منځولاړي یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یوالي شتون نه درلود. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخور څخه چې هغوی خپل واکمنۍ لمنه غوړولې و یعنی دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالی یا دیوالی د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخور څخه چې هغوی شواکمنی درلود او خپلې د واکمنۍ لمنې تر ډېرو سیمو پورې غځولې وه، په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول، زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه یې تر پزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده د کندهار خلګي ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ دی یواز په د کندهار پر خلګو نه پر هغه د کندهار او شاوخوا نور سیمو باندې هم همدغه حالت شروع وو او ظلمونه پر هغه باندې هم کېده چې خلګي یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر ترپزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاتونونو ته وهڅول سو یعنی پاتونونو رامنځته سو چې په پایله کې یو پاتون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاتون په 1928 هجری قمري کال کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سو او دغه پاتون مشرۍ به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاجی میرویس نیکه باندې مشهور وو د هغه په غاړه و د مشرۍ. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاتون رامنځته کیږي. د کندهار د پاتون رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی، که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهی په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو، ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ته راځي او کندهار سیمه بیا نیسي، او څرنګه چې بیا دی یو ډېر غصناکه سختګیره او خونړی سړی وو، نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو باندې ډېر ظلمونه او زورزیاتۍ وکړي او د دې ترڅنګ د قومونو او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې د دغه قومي مشرانو څخه یو حاجی میرویس خان چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجی میرویس نیکه باندې هم مشهور و د ولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زېږېدلې وو. پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و، مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور وه چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل. او په دغه وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزي د لور سره واده وکړي چې د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کوي، او لکه څرنګه چې دی یو ډېر نیک خویه فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی وو، په څنګ کې د سوداګری دنده هم پر مخ باندې بیوله چې په رسنیز سره به دا وکولای شوی د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې شزای پیدا کی د همدغه خصوصیت او صفاتونو په دلودل سره چې د درلوده د کندهار شهر د مشر په توګه دی وټاکل سو او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت کندهار د حکومت ترمنځ د واسطه په توګه د دنده تر سره کول چې په همدغه محل کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاسوانه خيست او هغه لیک چې هغه پاغلی کې چې د اصفهان دربار ته ولې د ولسو پاغه کې د ګرګین د زورزتې شکایت سوی وو او په هغه لیک کې د میرویس خان کلاس لیک هم باندې وو دغه کار به د سبب سو چې میرویس خان کدا وری د ګرګین د خوا ونیول سي او هغه لسنیول اصفهان ته ولې د ولسو میرویس خان کبي ازنی سفرونه کوي او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي او ورسته بیا مکه ته ولاړی او په مکه مزه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجی ګرګین په وړاندې د پاتسون فتوا تر لاسه کړه چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چکله حاج میرویس خان نکرا وګرځیدي د هغه د راګرځیدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو او د سفیان د خواصه خبر د کندهار د بیان ویلو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه میرویس خان کې ملي قائد تر نامه لاندې اتکله د کندهار وکمنی یا د کندهار واک په لاس کې درلودي او حاج میرویس خان کې بیا په 1908 قمری کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مرسو ورپسې د میرویس خان نیکه څخه ورسته د هغه ورور میر عبد العزيز وخت رسیږي او د کندهار د حکومت مشر د هغه ته پلاس کې ورکول کیږي د به د دوه کلونو حکومت څخه ورسته د حاجی میرویس خان نیکه د کرنلاري هغه کوم کرنلار چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لار خپلوي یعنی د هغه سره پخلاکیږي د قومونو او قبایلو مشران به دغه کار د میر عبد العزيز دغه کار خوشنسو او حاج میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجوله ته تشویق کړ چې هغه خپل کاکا ووجني همدغه میر عبد العزيز ووجني او بیا ورسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشر واک هغه ته پلاس ورکول کیږي په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل رځیدته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي په کندهار کې د حاج میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کلکشن استي په هرات کې د عبدالیانو د وخت رسیدو سره همزمانو یعنی کله چې د پر تخت باندې کشینی په دغه وخت کې په هرات کې عبدالیان د عبدالیان حکومت دوام لري شاه محمود هم د ایران داخلي وزه د نجدي څخه سره لاو یو کال ورسته بیا خپل لشکره سره مخصول په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښینستی کله چې د پر تخت باندې کښینی په دغه وخت کې په هرات کې د عبدالیانو واک دوام لري یعنی د عبدالیانو واک تر رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي او شاه محمود د ایران داخلي وزه د نشته څخه ساري یو کال ورسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته استوي د اصفهان محاصره کوي چې بیا د بل اخر اصفهان محاصره نمیشتي او شدکی او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختي لوج سره مخامخ کیږي د ایران پاچا سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي د ایران د خزانو کلی هم هغه تسپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي او دلته د هوتکی دولت په ایران کې پیلېږي اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه ورسته په دغه شهر کې د غذایی موادو د قحطی د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي شاه محمود د خلکو د اعتماد راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي اداري پوستونه مقامونه هم پخوانی مسؤلینو ته سپاري د قضاوت د پوسخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت په مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو د هغه خبرته نور ټول بستونه چې دی هغه په خوانی مسلونو ته ورکوي او د په ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم ششلن کوي خو دا حالت بیا تر ډیره وخت پورې دوام نه کوي ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دته مجبور کوي چې نسبتا تند لار غوړه کوي او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه درې کاله دوام لري رزوشا اشرف هوتک د شاه محمود په 1910 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي او د سویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې د وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښینستلو څخه وروسته د یولیک پترس کې یعنی په یولیک کې د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځ کې د افغانۍ ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغشتل چې دغه سره ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګه د عثمانیانو لسونه د ایران څخه لیدي کې یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسه تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسی او نموړی بیا د نموړی سپهسالار سیدالله خان ناصری هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډیر کوششونه کوي او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمنۍ ته رسیږي چې ایران د عثماني ترکیې او روس د ناوړه اقداماتو سره مخ وو. نوموړی بیا د دوو ګاونډیز واکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي او عثمانیانو هم د ایران لویدیځ ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي. سره له دې چې بیا شاه اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه، مګر ترکانو 6000 سرتیرو او اویاره د توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکانو او افغانان د کرد په شار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې د مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړي او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي او شاه حسین خپل واکمنۍ دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1920 کال کې د هلمند څخه په تیرېدو کندهار محاصره کوي او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سیدالله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پرېږدي او کندهار نیسي چې بیا په 1915 قمري کال کې د هوتکیانو مقاومت پای ته رسیږي. د سکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سیدالله خان ناصري او همدارنګه محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خوا نیول کیږي او په مرموزه توګه سیدالله خان ناصري دواړه سترګې نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکي دولت منحل کیږي او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو. په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وي. معمولا خلکو د دوه دربارونو اصفهان او ډیلی ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې او په ټولو کې کندهار د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدی چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سوه، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمنۍ کې د نوموړو علومو ژوند ته هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفې، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څانګو ته هم منقول علوم ویل. د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سیدالله خان نصري او شزینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربېره د خپل شعرونه به ویل او د خپل ورور سره به د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې درس. د نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت چه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هلی میو منی اترنو سکول کو هلی د چراغ او جوړ بیاست او د ژوند چاري به مشه پر مخ تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ متمن لسم لوست شرغ لاستویم د تل په سر نورز هم هلی لرم چې د لوست اخر نه شي ور سره مل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسته راو. راځو خپل درس پیلو د پاکستان اسلامي جمهوریت. اسلام د اوومي میلادي پیړۍ په لومړني کلونو کې د هند نیمه وچ ته ورسېدی چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي و. د سند سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لوی برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې لوی برخه ده، دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته میش سوال څو پیړۍ مخکې بیا د هند په نیمه لوی وچه کې مسلمانان د دوه لوی ټولنو په توګه د هند په ختیځ او لویدیځ څنډو کې رامنځته سول او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو پښمیر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخبر زوال باندې سو یا بودایي دین مخبر کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول، د دوی په منځ کې جګړه راوځي سو او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې د اسلام د بیرغ وړونکو وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډیر ښه فرصت وو. د هند لمه لوی وچ بیا د مغول پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو غوریانو اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لوی وچ باندې دوی واکمنۍ وکړه او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوی اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانی ټولنې تر څنګ قرار قرار دي سا اخیسته هم دا سر سره دوام درلودي. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګرای جوړ کړه او ځینې مسلمانان دغه کنګرې سره یو ځای سول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګند شوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمیر لږ و د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټول ټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټول مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټول مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړ کړه چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټول ټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نور هم پیاوړې سوه. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پېښ شول، یعنې هم تجزیه رامنځته سوه او هم جګړې رامنځته سولې. په 1918 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه یې وکړه، یعنې د نو وسو چې تجزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد رامنځته سي. په 1920 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه. چې په 1920 میلادي کال کې کنګره او هم د غانجبند د برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرح رد کړه او کنګره هم په 1920 میلادي کال کې د سلسي منلو ته آماده سول او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتو، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1920 میلادي کال کې د اگست پر 14 باندې پاکستان جوړیږي او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسموینه هم هغه مهال راورسېدل چې کله برتانیا دا ومنل چې د هند نیمه لوی وچ دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیمه لوی وچ دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې په هغه ځای کې اوسېدل دا اجازه ورته ورکول سوه چې د پاکستان سره دې یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانې سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل، د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیمې وچې تر تجزیه وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې، په لکونه انسانان په فرقه ییزه نښتو کې ووژل سول یعنی په دغه جګړو کې دوی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنګ شروع کړي چې هند کشمیر په دې باندې چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې و هغه هندو و، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې وه. مسلمانانو بیا په دې دلیل باندې جنګ کوي، غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې وو هغه مسلمانان وو، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یوه برخه سوی وای. چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه، چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي ژبني عقیدتي او مذهبي توپیر په درلودلو سره و، چې یعنی د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تکرتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناح ستر رول درلودی، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1955 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنی باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1955 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوري د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبریت حکومتیا محرکې، او د هڅو په پایله کې دغه کوششونه په پایله کې بیا په 1963 میلادي کال کې تر 1955 میلادي کال اسلامی شرایط څنګه عیدات ول وروسته به پاکستان په دغه فکر کې سو، یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هند مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودلو سره ځانګړې سیمې او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګه د دوی او د ختیځ دغه ژور قومي او ژبني توپیرونه یا فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان بنسټ ایښودونکي هم دغه هیواد لپاره د لویدیځ د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوې، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سوې. د دغه هیواد دوه لوی ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه مخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقیز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې څه لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لري را خپلې کړې، او په ختیځ ځانګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان کې یو بل سیاسي سیال را پیدا سو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویج په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا مل ودی خوشاله پاکستان څخه جلاس یو دغه اختلاف بده ته ورسېد چې په 1971 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خونړی جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړې څخه ورسته ختیځ برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکی وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي، او پاکستان هم څه کیږي چې بیا یو هیواد پاکستان تنوبل بنگلاديش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت ته، چې دا هم لومړنی دوره ده، پهلوي دوره ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیا کې د سوسیالیستي نظام راتګ، او په ګاونډي هیوادونو ته د خبراويشتون، او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور سو. په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، تر څنګ د خلکو خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګریزو لارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د دلی د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلی، او د دوی نارضایی بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې په دریم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو او کودتا جوړه سو. د کودتا مشر هم رضا خان و او دی به د هرات د تهران د نیولو څخه وروسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشري سره مستقله کابینه جوړه کړه. وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه پوځي ځواکمنتیا ش سیاست او قاطع تدبیر بیا دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي رضا خان یا د شاه په غیاب کې چې هغه په اروپا کې اوسېدي خپله ځواکمني نور هم چینګه کې او دا هڅه هم د وکړه چې په خپلو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد برخلیک په اړه کوم پروا نه لري، دا چې په هیواد کې هر څه پیښیږي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس 1400 لمریز کار د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځه ولاړې او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان سو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندې په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ سو او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون به هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1919 څخه تر 1945 شتم پورې دوام درلوده. 1916 لمریز کال کې د اسمبلی په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلور طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودې. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله 10 میاشتې نه ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې دی د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1920 لمریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږېدلې دي او د ده د حکمرانۍ د دوران مهمو کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کانفرانس یې جوړ کړي او خپلواکي ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د شوزن انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور د ده خدمتونه و. چې محمد رضا شاه بیا د 1950 لمریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاڅون له امله د خپلې کورنۍ سره مصر ته ولاړې او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ سو. د ایران اوزا هم په چټکی سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی وو هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1950 لمریز کال کې د سلواغیر میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شهادت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړې. په پای کې بیا په امام خمینی ایران ته وګرځېدی او دی بیا په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته دنده ورکړه، مهندس بازرگان په صدارت باندې تعین کړي او هغه ته دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوې څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر ټولو درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بیغا گوال زرو نهای زرم داستا خبر غواری رم دوستا خبر غواڑی رم دوستا خبر غواڑی لکھا دل میں غنم غوڑی بارانو نہ ہائے زرو نہ ماتی گی خوبے گا گول زرو نہ ہائے
زرونه ماتیگی زرونه ماتیگی زرونه ماتیگی خو بیغا گولی زرونه های چپکے وہ گورے دسرو بینو دندو نہائے زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی زرونا ماتی گی خو بے گا گولے زرونا آئے